وخت مسپخین دو بجې مشال رادیو ته وګي تر دریو بجو په دې خبرونه کې تر په لمړی نیمای کې خبر نور ستاسو رپورټونه لرو او په دویمه نیمای کې درته سندرې جادوګر پروګرام وړاندې کوو چې هارون بچا یې کوربه دی. تمام کار بشیر وخت ته په سټوډیو کې را سره دی. مایک ته سپارم تاسو ته د پښتونخوا پاکستان او سیمې تازه خبرونه وړاندې کوي.
نمړی د خبرونو سره ټکی په پاکستان کې له سیلابونو د وجو شو شمیر 1340 وخت ته رسیدلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د امریکا په شمول د نړۍ د ټولو هیوادونو سره ښه اړیکې غواړي. د اوکراین پوځ وایي په خارکیف کې روس پلوه ملیشو ته سخت زیان اړولی. د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت سیلاب زپلو ته ورکول کېدونکو پیسې زیاتې کړي او وایي دغه فند اوس 20 ارب روپۍ شوه. د سرکاري خبری اژانس ای پی پی د رپورټ تر مخه د سپتمبر په اومد وزیر اعظم شهاب بشیر په مشرۍ وفاقي کابینه په غونډه کې وویل چې په خوا جلا کړي 38 ارب روپۍ کافي نه وي نو ځکه دغه پیسې زیاتې کړي. د قدرتي افتونو د نظم قومي ادارې انډیمه د سپتمبر په شپږمه خبره کړې رپورټ کې ویلي چې د جون له میاشتې راهیسې راغلو سیلابونو تر اوسه 1340 کسان وژلي او 2020 کسان یې زخمیان کړی دي. د بلوچستان حکومت بلخوا ویلي چې له سیلابه ناروغۍ په خپرېدو دي. په پښین کې د ډاکټر حق دا ترین رضاکار روغتیایي کمپ لګولی چې د خلکو وړیا درملنه پکې کیږي. هغه وایي
زموږ ته ارتوپیډک سرجن دي، جنرل سرجن دي، سایکالوجیست دي، فیزیاتریشن دي، د چینانو ده. نو تقریبا هر فیلډ والا خلک چې دي هغه ډاکټر ته.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش چې تیره میاشت لنډوالو غوښتنه کړې وه چې پاکستان سره د 1.6 میلیون ډالر مرسته وکړي سبا پاکستان ته ورځي. هغه ویلي دي چې د دې سفر موخه د پیوستون خودل دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د بهرنو چارو بخنه غوړم د تحریک انصاف د بهرنو مالی سرچینو په اړه د کیس اوریدنه د سپتمبر تر 19 پورې ځنډولې ده. کمیشن د سپتمبر په 6 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ته یې ویلي چې په 2 اونیو کې د له بهره د اخیستو فنډونو په اړه ډاډ منونکې وضاحت ورکړي. پر تحریک انصاف تور دی چې د قانون له مخې د بهرنو چندو په اړه بشپړ تفصیل نه دی په ډاګه کړی. د پاکستان د ګوندونو د قانون تر مخه هر ګوند باید د ټاکنو کمیشن ته خپلې مالی سرچینې واضح کړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو بهرنو چارو وزیر عامر خان متقی وی له پاکستان سره سوداګري زیاته شوې ده. متقی د سپتمبر په 1 په کابل کې د خپل وزارت د کارکړدګۍ کلنی ریپورت د وړاندې کولو په وخت ویل چې پاکستان سره د پخوانی حکومت په پرتله اړیکې ښې دي او غواړي د ویزو په برخه کې موجوده ستونزې ختم شي. متقی همدارا زیاته کړه چې له امریکایانو سره وخت په وخت د ملاقاتونو لاره اړیکې ټینګې ساتل غواړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا په شمول د نړۍ له ټولو هیوادونو سره اړیکې غواړي. هغه ویل چې د نړیوالو د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره د غوښتنه چې طالبان د هم شموله حکومت رامنځته کړي پر ځای نه ده. عمر خان متقی ویل چې امریکا دې پر افغانستان د ډرون الوتکو پروازونه بند کړي. نوموړي زیاته کړه چې نړۍ ته ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته له افغان خاورې ګواښ نه پیښیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 5 په کابل کې د روسیې په سفارت د داعش وسلوالې ډلې په ځانمرګي برید کې 2 روسیې ډیپلوماتان او 4 افغانان ووژل شول. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 کابل ونیو په دې توګه جمهوری او منتخب حکومت چپک. تر دې وروسته دوی یو لړ سخت دریځه حکومت عملی کړی دی او نړۍ کې هیڅ یو هیواد هم دوی په رسمیت نه دی پیژندلی. د اوکراین پوځ وای د خارکیف ښار په خواوشا کې هغه ملیشو ته درنه مرجوب لاړولې چې د روس لپاره جنگيږي. د اوکراین پوځ نن د سپتمبر په 1 په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه ملیشو 40% یې وژل شوی او یا سخت زخمیان شوی دي. دوی په دې اړه کرش میرانه ده وړاندې کړي. روس د فروری په میاشت کې پر اوکراین یرغل کړی و. د اوکراین پوځ وایي چې یرغلګر اوس په ختیځ کې د ټولې دونیتسک سیمې د نیولو هڅې تیز کړي دي او د خارکیف قبضې ته یې دوام ورکړی دی. اوکراینی پوځیانو د خارکیف د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. او دا هم د لوبو یو خبر په شل ورځ ایشیا کرکټ کپ سیالیو کې نن پاکستان او افغانستان لوبه کوي. په شارجه کې دا لوبه د پېښور په وخت په 2 بجې شروع کیږي. د سپتمبر په 6مه په دوبه کې د دې سیالیو په یو بل لوبه کې سریلانکا هند ته ماتې ورکړه او په دې توګه د دې ټورنمنت فائنل ته ورسید. دا فائنل بعد سپتمبر په 11مه وشي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سم همکار بشیر غواخو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونه په دویمه نیمه کې تر هارون بچا سندری او جادوګر خبرونه وړاندې کوي خو اوس رپورټونو طرف ته مخه کوو. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش با سبا ته پاکستان ته ځي. ګوتریش پرون په نیویارک کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې غړې کې له پاکستانیانو سره په وستون ښکار کړی او نړیوالې نه خواست وکړي چې له پاکستانیانو سره په دې غړې کې مرستې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي تر سیلابونو وروسته د خپلې اولنې تخمینې په نتیجه کې د صوبې دیارلس ضلع آفت ځپلې ګرځولې دي. د کارګرانو او کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزي پرون مشال اډیو ته په مرکه کې ویل وروستیو بارانونو او سیلابونو صوبې ته د لږ تر لږه میلیونونو عربو روپو تاوان اړولی دی. د مشال اډیو خبریال هارون پاچا له شوکت یوسفزي سره د مرکې په فایل کې لاغه پوښتلې چې د خیبر پختونخوا کومې ضلع پر کومو بنیادونو آفت زده ګرځولې دي.
یو ډی خان دا یو ټانک ته دیکھو سواد ته شانګلا اپر چترال لور چترال اپر دی لور دی چرسدا نوشیرا لکی مروت دا تیر ازلا دی دلته کې انفراستراکچر تباہ دی. دلته کې روډز واش اوټ شوی دی. سکولونه هسپتالونه چکم کلټیویټډ لینڈ دی فصلونه دا هر څه ډیمیج شوی دی. په دې بنیاد باندې دا افر زده کرای شي.
ها مننه شوکت صاحب. نو تاسو بیا د حکومت چکم د اسسمنت یا د تاوان دی اندازې دی او تخمینی لګولو کمی چاري دی غلام روان دي کناغه بشپړې شوی دی او دغه په نتیجه کې تاسو دا معلومات مونږ ترا کوي.
ګورځي اوس پر چکم انیشل اسسمنت شوی دی. نو دا نقصانات شوی دی 102 بلین نه زیات. پدې کې ډېتم شوی دی. پدې کې انجرډوم دی. پدې کې فولی پارشلی ډیمیجز هاوسز دی. اریګیټډ لینڈ دی. فصلونه دي. 1400 کیلومتر روډز دي واش اوټ شوی دي. 208 هیلث فیسیلیټیز خراب شوی دي. 1400 سکولز خراب شوی دي.
ها شوکا سیف چې دا کم خلک د چاچی کورونه په مکمل توګه نړیدلې دي یا په جزوی توګه خراب شوی دي یا کم خلک مړ دي یا زخمیان دي هغه سره د مرستو لپاره غوښتل چې بیرنۍ مرستو ته ضرورت لري. دا سلسله کې به حکومت څه کوي؟ ته پیسې ورکړي یا سمره پیسې ورکړي؟
چې کم خلک مړ دي الریډي چک سي دي ماجورټي ملاو شي دي. هغه ته موږ کوشش تا کړې چې سٹارټ کوم غاې ته ریلیف ورکړو. شپږ لکه خلک چې دا ډیسپلیس شوی دي. تقریبا 100,000 نه زیات مکه چې دا فصلونه چې پاره یې باندې هغه تباه شوی دي. نو زیات تر چې دی موږ کوشش دا کړې چې کمزه کې ریسکیو کول یال ته خلک مریض کې کړې دي. کمزه ته هغه ته فوډ پکارو کله شیلټر پکارو کمبلې پکارو فوډ آیټمز نان فوډ آیټم کوک آیټم دا ټول چې دی دا موږ د اسسمنټ هم کړی دي او دې لپاره ټیمان هم جوړ کړی دي. او هر ډیپټی کمشنر کم اسسټنټ کمشنر او د بی چې کوم پورا لایزان د پارلمان کنټرول روم جوړ دی په سیم هاوس کې حالته کې نگرانی د ټول د ریلیف اکټیویټیز هغه سیم په خپل کړی دی.
ښه شوکت صاحب، یو خو دغه د ریلیف کارونه روان دي کنه، بل دا د بیا آبادکاری تاسو ویل چې دومره سړکونه دومره پلونه دومره صحت مرکزونه دا هر څه انفراستراکچر تباه شوی دی. نو د دې د بیا آبادکاری کارونه به کله پیل شي او دا ستاسو د اندازې مطابق څومره وخت په واخلي؟ دا د میاشتو خبره ده کنه کال یا کلونه به واخلي چې دا هر څه دوباره بیرته جوړ شي؟
کوم پارشلی ډیمیجز دي هغه آسان دی، هغه لږ وخت به ان شاء الله هغه مونږ لیکن چې کوم فولی ډیمیج دی نو آی کې به ټایم ضرور لګي. ځکه آی لپاره پیسې هم پکار دی، وسایل هم پکار دی. اوس 102 بلین انیشل اسسمنٹ دی. مې به چې دین ډیر زیات وي لیکن چې کوم تبعی شوی دا ډیر زیات ده. فرست پرایورټی چې کوم ځکی چې خلکو ته اسانتیا راشي تکلیف ختم کو هغه علاقې او هغه موږ کوشش کوو چې زر تر زره بحال کو. ځکه چې ټوریزم سیکٹر چې دی نو هغه ډیر زیات ډیمیج شوی دی.
شوکت صاحب تاسو وایي چې دا پیسې زیاتې دي، تاسو 1.2 بلین روپۍ لکه چې یادوي، نو دا به حکومت صوبایي حکومت سره شته کنه؟ تاسو به د مرکز نه غواړئ کنه؟ په نړیوالو مرستندوی ادارو باندې به غږ کوي چې تاسو سره تاسو ته پیسې درکړي، مرسته سره وکړي؟ دا به څنګه، دا پیسې به تاسو څنګه پیدا کوي، له کومې به کوي؟
ګورو جی، زمونږ خو ظاهر خبر د صوبایي وسایل دومره نه، زیات تر وسایل وفاق سره، خو وفاق کې چې کوم حکومت ناست دی نو هغه نه خو مونږ دا ایکسپیکټ کولای نه شو. بہرحال زمون سر چکم ڈیولپمنٹل بجٹ سے تو بل جنا ارینجمنٹ ہونا شو نو سو وزیر اعلی محمود خان دے کلیئر کٹ ویل دی کہ زخ پر خلق سر بودری گم دا وسائل دا غی دی ٹون ڈمبے و من کوشش دا کوئی چلاغی بحالے کار پر مخ کی کو.
مرکزی حکومت خود لس عرب روپو اعلان کرے چھ دا پختونخوا تا اسی بیت بور کئی؟
جی اعلان ہی کر دیا، بالکل اعلان چھ دے دا بکلہ میں چور کی گی، بکلہ دا پیسے راضی ہو دا تو فرض کا 130 یا 140 بلین خسارہ، نو باقی 130 بلین رقم جن لازم دا ټول سوچ پګه اس کو لی جای منګم پی کو ک نو نه بعدو نو من سره مرست کینو دا بخ خبر دی.
د خیبر پختونخوا د کارګرانو د کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزی چې د هارون پاچا پختنې جواب ولی د خیبر پختونخوا کې سخت کال د پشکال بارانونو او سیلابونو د نور ځانی او مالی توان ترڅنګ 1315 کورونه هم په مکمله یا جزبی توګه باندې ویجاړ کړی دي. صوبایي حکومت وایي چې د دې سکولونو د زده کوونکو لپاره د خیمو او پزنو سیمو کې د کرایې د ودانیو انتظامات په پام کې نیولې دي. د خیبر پښتونخوا د مهنت او کلتور وزیر شوکت یوسفزی وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومت په سر کې د خلکو ژغورلو او هغوی ته د داروګانو او خوراکي توکو رسولو ته ترجیح ورکړې وه، او په دویم پړاو کې به د تعلیمي ادارو زر تر زره د بحالولو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل دا منور شاپ رپورٹ کې.
په خیبر پختونخوا کې سکال د پشکال بارانونو او سیلابونو سلګونه سکولونه زیانمن کړي دي. د مرستندویا چارو بحالۍ او آبادکاری لپاره په صوبایي اسمبلی کې د قائمه کمیټې مشر توفیل انجم د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې ورستیو بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 1315 سکولونه په مکمله یا جزوي توګه ویجاړ کړي، چې حکومت یې د زده کوونکو لپاره متبادل انتظام په پام کې نیولې ده.
زمونږ په صوبه کې ټوټل 1335 سکولونه پارشری او پولی ډیمیج شوې دي، چې په هغه کې 168 فولی ډیمیج سکولونه دي او 1167 پارشلی ډیمیج دي. دا مونږه فلحال چې کوم دي نو ټینټس پرووایډس کړی دي، او ځنو ته ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دی نو هغه په رینټس باندې به ورته زی چې کوم دی نو اخلي، او د دې بیا دا 1335 سکولونه دي دا پارشلی پولی چې کوم ډیمیج دي. نو د دې د پاره به اوس وزیر اعلی صاحب نان اے ڈی پی او دغه منظوري چې پاغي کې به دا بیا ریهیبلیټیټ کیږي او ریکنسټرکشن به د دې سکولونو کیږي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې په غیر رسمي توګه د تعلیمي حلو ځلو لپاره د ځانګړي حکومتي ادارې فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن مرستیال مشر جاوید اقبال وای چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د زیانمنو شو سکولونو په مکمله توګه بحالولو به کلونه وخت لګي. نوموړي په دې حقله د ستمبر په شپږمه له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په بیړني حالاتو کې لوړاندې تیارې یا پری فیبریکیټډ ودانۍ کارول کیږي، او د هغې د ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت له نړیوالو مرستندویو ادارو سره رابطې کړې دي.
دی مختلف قسمه ډونرز وغیرہ سره لګیا دي چې را پری فیبریکیټډ روم سیګم دي دا انیشل سټیج باندې وته جوړ کی د یونیسف او د یونیسیار او د خلکو سره پرابطو کی دي کنه، خو مین لیډ پکې د یونیسف ته دا وی سره مین کوارډینیشن دی، او نور یو ان چې څومره پدې کې کارونو کې کار کې فلډ وغیرہ کې دا خلکو سره پرابطه کی دي.
جاوید اقبال همدار از ویل چې په خیبر پښتونخوا کې ټول صد پاسا 3000 سکولونه دي. بیان حال کې د خیبر پښتونخوا د مهنت او کلتور وزیر شوکت علي یوسفزی وای چې حکومت یو شمیر سیمو ته د تګ راتګ لارې بحال کړي، او هیله ده چې په متاثره سیمو کې بعد ماشومان د زده کړو عمل ډیر نه اغیزمن کیږي. نوموړي د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومت په سر کې د خلکو ژغورلو، هغوی ته د داروګانو او خوراکي توکو رسولو ته ترجیح ورکړې وه، او په دویم پړاو کې بعد د تعلیمي ادارو زر تر زره د بحالولو هڅه کوي.
دا 6 لاکھ خلق جدا ڈسپلس خوراک سامان
شوکت علی یوسف زی زیاته کړه چې د ابتدایي حکومتي سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې ورستیو بارانونو او سیلابونو په مجموعي توګه له یو سل عربو روپو زیات تاوان اړولې او لږ تر لږه شپږ لکه خلک متاثره کړي دي. د نوموړي په وینا حکومت د صوبې دیارلس ضلع افات ځپلې ګرځولې دي.
منور شاو چې تاسو ته رپورت وړاندې کوو. تاسو مشال رادیو ته غوږی وخت پابندې تو پچی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف کون مشر عمران خان د خپل هغه بیان دفاع کړی چې په کې نوموړي ویلی و چې د پوز مشر دی د میرټ یا وړتیا په بنسټ وټاکل شي. عمران خان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د ده مخالف سیاسي ګوندونه د ده د ډول بیانونه ګډ وډ وړاندې کوي چې هدف یې د ګوند او پوز ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي. بلخوا پوز او په موجوده حکومت کې شامل ګوندونو د عمران خان د دغه بیان په سختۍ سره غندنه کړې ده. تفصیل د مجید بابرنه.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور لګولی چې موجوده ائتلافي حکومت د هغه د ګوند او پوز د جنگولو په اړه سازشونه کوي. د سپتمبر په شپږمه په پیښور کې د قومي اسمبلی د یو دیرشمې حلقې لپاره د زمینی ټاکنو د انتخاباتي مهم په لړ کې جوړې شوې جلسې ته په خپل وینا کې عمران خان د پاکستان جمهوري غورځنګ مشرانو ته په اشاره وویل دوی دا هسی کوي چې په ست طریقه د پاکستان تر ټولو لوی سیاسي ګوند د پوس سره په جنگ اخته کړي. رومبه غواړي چې معنا اهل کړي او دوی مهاسایدا ده چې د پوس پر ضد د پروپاګاندا په ذریعه مو پوس سره په جنگ کړي او بیا مو عدلی سره په جنگ واړوي. دوی غواړي چې د پاکستان ادارې د تحریک انصاف خلاف شي او دوی مقابله وګټي. عمران خان د خپل وینا پر مهال تور پورې کړو چې موجوده حکومت په هغه مقدمه جوړوي او غواړي چې نه اهل کړي. دوی ته معلومه ده چې کله هم ټاکنی وشي نو دوی به بایلي. دوی اوس سازشونه کوي په ست طریقه عمران خان نه اهل کول غواړي، مقدمه پر جوړوي. کله توشخانه کله د دوی لاس پوسی انتخاباتي کمیشن کوشش کوي چې نا اهل مکړي. په خوریانو په عدالت کې مانا ترهګر جوړ کړي دي. دا اوس تاسو مخ کې یو ترهګر ولاړ دی. عمران خان د خپل وینا پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمن، آصف علي درداري او د مسلم لیگ نواز غوند د نورو مشرانو هغه پخوانی ویډیوګانې هم د جلسې ګډونوالو ته په یو لوی ټلویزیون سکرین واورولې چې پکې د پوز او عدلی په اړه خبرې شوې وي. په ټوله وینا کې د تحریک انصاف مشر په بیا بیا د اپوزیشن ګوندونو مشران د غلو او ډاکوانو په نامه یاد کړل. عمران خان د سپتمبر په څلورمه په فیصل آباد کې د یو جلسې پر مهال د هغو ټکو سپیناوی هم وکړو چې ویلی وو د آصف زرداری او نواز شریف پوره حسده چې د پوز مشر د خپلې خوخي کس راولي. دا ځکه چې دوی پیسې غلا کړې دي. دوی ویریږي چې که یو تکړه او په وطن مین کس د پوز مشر شو نو هغه بل دوی څخه پښتنه کوي. د دې بیان په غبرګون کې د پاکستان د پوز د اماړیکو ادارې ISPR د سپتمبر پر پیندمه په یو خبر پاڼه کې د سختې حیرانتیا څرګندونه کړې وه او د تحریک انصاف پخوانی مخکخ او ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپتمبر په پیندمه ویلي وو چې عمران خان دې د خپل بیان وضاحت وکړي. عمران خان د خپل وینا پر مهال ځان او ګوند د پوز او نورو ریاستي ادارو ملاتړ وبللو او په پوز خپل اعتراضونه تعمیري او د ریاستي ادارو د بهتره ګام وبللو. دا هغه خلک دي چې وایي زه د پوز خلاف یم. پوز هم زما دی او ملک هم زما دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل وینا پر مهال وویل چې د اسلامي نړۍ هیوادونه لکه افغانستان، یمن، سومالیا، لیبیا او شام دا مهال د یو عذاب سره مخ دي او پاکستان صرف د پیاوړي پوز له وجې خوندي دی. حکومت او اپوزیشن اتحاد په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو وختونو کې د عمران خان ورته تورونه ناسم بللي دي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. قسم د پاکستان پوځ وایي چې دوی د پاکستان د آئین په برلاسیتوب یقین لري او په سیاسي چارو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي، خو ځینې پوهان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې پوځ د خپلو ګټو لپاره نیخ په نیغه د آمریت لپاره کار کوي او په سیاست کې لاسوهنه کوي. بلخوا بعضې پوهان بیا سیاستوالان تورنوي چې په سیاسي میدان کې د پوځ د مداخلې لپاره لاره هواروي. اسرائیل مومن پر دې موضوع رپورټ لري.
د
د پاکستان پوځ د ترکین صاحب مشر عمران خان پر هغه بیان سخت حیرانتیا خودلی چې نوموړي پکې ویلي وو وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری د خپل غلاو د پټولو لپاره د خوخي پوځي مشر راوستل غواړي. پوځ د سپتمبر په 15 خپل بیان کې ویلي دي چې د پوځ د مشر د ټاکلو طریقه کار په آئین کې واضح شوی دی او دوی د آئین د بالادستۍ هوډ تکراروي. که څه هم پوځ په وار وار ویلي دي چې د پاکستان په سیاست کې مداخلت نه کوي او عمران خان هم ویلي دي چې مخالفه سیاسي ګوندونو یې د ده ورته بیان ته غلط رنګ ورکړی. خو په کراچۍ پوهنتون کې د جرنلزم څانګې استاد پروفیسر توصیف احمد وایي پوځ په سیاست کې مداخلت د خپلو اقتصادي ګټو او په سیمه کې د خپل اغیز لپاره کوي. نوموړی وایي پاکستان پوځ دا وخت له پیټرول پمپونو او سیمنټ جوړولو کارخانو څخه واخله تر د غټو صنعتونو پورې د ګڼو کاروبارونو مالک دی. د په خبره د افغانستان او هندوستان په ګډون د نورو ملکونو په اړه د برنو چارو پالیسۍ هم د پوځ په خوخه جوړیږي. توصیف احمد د سپتمبر په شپږمه مشال ډو ته وویل چې په پاکستان کې هغه سیاسي ګوند په حکومت کې راځي چې د پوځ په ورته کارونو پوښتنې نه راپورته کوي. توصیف وایي په سیاست کې د مداخلت ګټه ټولې پوځي ادارې ته وي، نو ځکه د مداخلت پریکړه د یو یا دوه جنرالانو نه بلکې د ټولې ادارې په خوخه کیږي.
کہ فوج اس مداخلت اس لیے کرتی ہے کہ فوج کے اپنے اکنامیکل انٹرسٹ ہیں.
فوج زکہ مداخلت کوي چې د هغو خپل اقتصادي ګټې دي او ریاست دغه ګټې پوره کوي. نږدې 15 دیش خو اعلان شوی د فوج اداري دي چې بغیر له ټیکس کار کوي. د ژوند په هر څنګه کې د دوی عمل دخل دي. البته عمران خان تداویل پکار دي چې چا په حکومت کې راوستي وو. عمران خان وایي چې د پوځ مشر ایماندار وو نو عدالتي نظام به چلیږي. نو د دې مطلب خدا شو چې د نواز شریف دا بیان سم وو چې هغه ته له قصده سزا ورکړل شوی. دا وخت عمران خان د خپل اقتدار لپاره ډېری خبرې په ډاګه کوي، خو زما په خیال پوځ به هغه معاف نه کړي.
تو یہ عمران خان اپنے اقتدار کے لیے بہت ساری باتیں ایکسپوز کر رہے ہیں، میرا خیال ہے فوج انہیں معاف نہیں کرے گی.
بلخو د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر نذیر وایي چې بعضی سیاستوالان پوځ ته لار برابروي چې په سیاست کې مداخلت وکړي. نوموړی وایي پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د خپلو سیاسي ګټو لپاره یې په 2019 کال کې د پوځ د موجوده مشر جنرال خمر جاوید باجوا کاري موده وغځوله، اوس ترې پر دې خپه دی چې نوموړی د ده په ګټه په سیاست کې مداخلت نه کوي. سید نذیر وایي چې د پخوانیو وزیر اعظمانو ذوالفقار علي بټو او نواز شریف حکومتونه هم هغو پوځي امیرانو ختم کړل چې دوی په خپله خوښه د پوځ مشران جوړ کړي وو. سید نذیر وایي کله چې هم پوځي امیر دی او سیاسي ګوند منتخب جمهوري حکومت ختم کړي، نو مخالفه سیاسي ګوندونو پرې خوشحالۍ کړي او مټیان یې تقسیم کړي. دا وایي سیاسي ګوندونو ته پکار دي چې د پوځي جنرالانو په وسیله د حکومت ترلاسه کولو پر ځای د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. البته پخوانی بریګیډیر سید نذیر د سپتمبر په شپږمه مشال ډو ته وویل چې په سیاست کې پوځي مداخلت د پوځ په ګټه هم نه دی.
فوج ته د دې ګټه نه ده، بلکې الټه کې فوج ته ګوتې هم نیول کېږي، تورونه پرې هم لګي او چې کومه ګناه نیم کړي هغه ګناه هم د دوی په سر باندې تپلې کېږي. او اوس خو داسې حالت دی چې سوشل میډیا ده او په دې کې د سیاست سره نږدې کېدل، بلکې هغه کې ګوتې وهل او ککړ کېدل، دا د فوج لپاره نقصان دی هم دی. او په دې کې نه د ملک ګټه شته، نه د سیاستدان ګټه شته، او نه پکې د فوج د ادارې ګټه شته.
د پاکستان د پوځ اوسنی مشر جنرال خمر جاوید باجوا چې په 2018 کال کې په دغه دنده ټاکل شوی وو، د نومبر په وروستۍ اونۍ کې یې کاري موده پای ته رسیږي او پر ځای به یې نوی کس ټاکل کیږي. په پاکستان کې د پوځ د مشر کاري موده درې کاله وي، خو په 2019 کال کې چې کله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم وو، نو هغه د جنرال خمر جاوید باجوا کاري موده تر دریو کالو پورې غځولې وه. عمران خان اوس غواړي چې د پوځ د نوي مشر تر ټاکلو مخکې انتخابات وشي. د سپتمبر په 14مه په خپل یو وینا کې تور پورې کړ چې مخالفه ګوندونه یې د خپلې خوښې کس د پوځ مشر ټاکل غواړي. بلخو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د پوځ دا کار نه دی چې په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو مشرانو ته به ناجایزه تحفظ ورکوي. خواجه آصف په 5 سپتمبر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پوځ د مشر ټاکلو استحقاق له وزیر اعظم سره دی، خو په خبره یې چې دې لړکې به د پوځ د مشر مشورې ته لومړی ترجیح ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه کړي دي. په دې حملو کې کلیوي خوا امنیتي ساتیري وژل شوي، نو له بلې خوا د امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایو کې مشکوکه کسان هم وژل شوي دي. وسلوال د وروستیو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې دوه پړاو خبرې هم شوي او په نتیجه کې اوربند هم اعلان شو. اوس پښتنه دا ده چې آیا د دغه بریدونو نه پس هم د طالبانو د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربان شته او کنه؟ د دې پښتنې د ځواب لپاره هارون پاچا رپورټ ورو.
د پاکستان پوز د سپتمبر پر 15 په بیان کې ویل پر همدې نیټه په شمالي وزیرستان کې لوسلوال سرپنخته کې 15 پوځي سرتیری او څلور مشکوک وسلوال وژل شول. د تیرې جمعې خالی او اتوار پر ورځو هم په جراج له حملو کې پټر اسماعیل خان پیښور او لکی مروت کې درې پولیس سرتیری وژل شول. دا لغه وروسته دا چې 13 جون میاشت پاکستان حکومت او تاریخ طالبان پاکستان ترمنز د سولې د خبرو د پیل او اوربند په نتیجه کې نسبی آرامي ولیدل شو. د سولې د خبرې د افغان طالبانو په منځګړتوب پیل شوې. د حکومت لوري د دې خبرو مشري د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد سیف کوي له نوموړي مو د سپتمبر پر شپږمه وپوښتل چې پر امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستیو بریدونو ته په کتو ګنې دا وانګیرل شي چې د طالبانو سره د سولې خبرې او هم ډزبندي پای ته رسیدلې ده. هغه په ځواب کې وویل چې مذاکرات او ډزبندي دواړه پر ځای دي.
یو د جنگ شروع کول وی، یو دا وړې وړې پیښې وي، یو کې څه شک نشته چې دا تلخی پیدا کوي چې کوم ځای کې د پاکستان د حکومت خلاف د پاکستان د ریاست خلاف څه کاروایی کیږي، نو د پاکستان پولیس هم د پاکستان فوج هم د سوشل سکیورټی ادارې دی هغه کاروایی هم کوي. د دې وړو وړو واقعاتو یا د لوی لوی واقعاتو باندې زموږ په خبرو باندې فلحال اثر نشته. تاسو په دغه پاکستان کې چې کوم دا سیلاب راغلی دی، نو د ټول حکومت او د پاکستان د فوج هم توجه ټوله دې طرف ته ده. خدای پاک کرم کی دا مسله د سیلاب د لګه کم شي، نو بیا به ان شاء الله دوباره به هم سلسله به شروع کوو. خو دا د چيلا تر عادت ته بحال دی او ډز بندیم په خپل ځای ده، کم از کم زموږ د طرف نه په خپل ځای ده، او زما یقین دی چې دایي د طرف نه ځکه چې ایم بازار ته د ماتول اعلان نه کړي.
د روان 2022 زیګدیس په جون کې د تاریخ طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت د سولې خبرې د پاکستان لوري یوې 35 کسیزا جرګې مخته وړې وي. دغه مذاکراتو په نتیجه کې د 2022 زیګدیس په مې میاشت کې لګول شوې د یوې میاشتې اوربند تر نامعلومي مودې پورې غځول شوې وو. دا هغه جرګې یو غړي یو له باجوړه د جمعیت العلماء اسلام فی او سیاستوال او پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد د سپتمبر پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند پای ته رسیدو دی او چارواکي باید له غوی سره له نوي سره خبرې وکړي.
جرګې له تیرې و تقریبا دوه درې میاشتې مخکې د هغې نه وروسته واخیست پرله پسې هلته واقعات راغلل چې هغه بد امنۍ دي او هغې باندې زموږ نظر دی چې دغه 50 روپۍ جرګې سره کمه او واده شوی وای ډزبندي شوی وای هغه په خپل ځای باندې ده. پکار ده چې حکومت چې هغه خبرې اترې تازه کړي او نو امن تر ته خبره بوزي درې میاشتې ډزبندي و او هغه پوره کېدو والا دی.
خو په پیښور کې خبريال او د چارو شنن کې شبیم شاهد وای له طالبانو سره پر خبرو د پاکستان په پارلمان کې پورته شو اعتراضونو او تر هغه وروسته په کابل کې د القاعده د مشر احمد زواهری د وژنې پیښې د سولې مذاکرات ټکنی کړي دي.
منده خبرې هغه وخت نه روانې جاری شو کله چې په جون کې د پارلمان یو خصوصي کمیټه غونډه وکړه او د طالبانو سره چې کوم خبرې اترې دي په دې باندې د تحفظاتو اظهار وکړو چې په هغه کې د قبایلي علاقو غا جوړ حیثیت د بهاله د ملکن د ویژن د حواله کېدو او دغه شان دوی ته د فری مومنت اجازه ورکړو. بل د اخیری ډله چې کابل ته تللې وه نو په دغه ورځو کې په کابل کې ډاکټر ایمن الجوایری په هغه باندې بریدو شو. دغه وخت کې دغه آیت چې کوم د برسوسه په مشرۍ کې دا انته کیو دا سیم ویل کیږي چې په دغه نوروستو د افغان طالبانو سراج الدین حقانی نو هغه هم د پاکستانی چارواکو نه سلګ ډیر خپه شو. ټیک ته برسوسه داوا کوي چې زموږ ورسره رابطه دي. زمان د زدار چې په دې خبرو تر کې تاو چې خوان راغلي دی د اعتمادي پیدا شوی دا
خوله تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو مشرکونکې بیرستر محمد سیف وای لته شوخوا شلو کلونو راهیسې روانه شخړه په یو او یا هم دو پړاو خبرو کې د حلېدو نه ده. پروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلا بیلو سیمو کې د طالب وسلوالو د مبین شتون خبرونو تر خبرېدو وروسته خلکو د امن په نوم لاریونونه کړي او حکومت غوښتي چې سیمو ته د وسلوالو د بیرته تګ مخه ونیسي.
د هارون بچا د رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې یو ځکه چې 2:30 شوې دي په پیښور کې مخکې تر دې چې سندر جادوګر ووري د نن ورځې روستي مهم خبرونه د پاکستان حکومت سیلاب ځپلو ته ورکول کېدونکي پیسې زیاتې کړې وای چې دغه فاند اوس اویا اربع روپۍ شو د سرکاري خبري اژانس ای پی پی د راپور تر مخې د سپتمبر په 10 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي کابینه په غونډه کې ویلي چې په خو جلا کړې 23 روپۍ کافي نه دي نو ځکه دغه پیسې زیاتې کړې دي د قدرت افتونو د نظم قومي ادارې ان ډی ایم ای د سپتمبر په 16 خبره کړې راپور کې ویلي چې د جون له میاشتې راهیسې راغلو سیلابونو تر اوسه 1340 کسان وژلي دي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د بهرنیو مالی سرچینو په اړه د کیس اوریدنه د سپتمبر تر 19 پورې ځنډولې کمیشن د سپتمبر په 16 په خبر پاڼه کې ویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ویلي چې په 2 اونیو کې د بهر د اخیستو فندونو په اړه ډاډمنون کې وضاحت ورکړي د اوکراین پوز وایي د خارکیف خار په خواوشا کې هغه ملیشو ته درنه مرګ شو بلړولې چې د روس لپاره جنگيږي د نن ورځې وروستي مهم خبرونه اوس درته سندري جادوګری پروګرام وړاندې کوو چې کوربه هارون باچا دی او په دې خبرونه کې د یو پخوانی او مشهور پښتو فلم د اوربل سندري او د هغې د کیسې او کرکټرونو په اړه معلومات اوریدل شي
سړی مشایي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې د دې ونه په خبرونه کې د پښتو د یو پخوانی سینمایي فلم اوربل سندرې او د هغه په اړه معلومات اوري اوربل فلم د هغه پښتو فلمونو له ډلې یادېږي چې په هولس کې زیات مقبول شوی دي دغه فلمونه چې د 1970 او 80 لسیزو په کلونو کې جوړ شوی ول سندرې اوس هم د پښتو موسیقۍ په اوریدونکو خیر لګي کتون کې وای د هغه وختونو د فلمی سندرو شاعرۍ او هم موسیقۍ له پښتني کلتور سره اړخ لګاوه او ځکنو تلپاتې شو د پښتو فلمونو نومیالی ستوری او په پیښور کې د یو سینما مالک شاهد خان وایي اوربل فلم د پلار سردار خان لالا جوړ کړی و د شاهد خان په خبره د فلم کیسه د عام پښتنو پر ژوند څرخېده او پر جوړولو یې زیاتې پیسې لګول شوې وې
دا خو زما والد صاحب جوړ کړ لالا سردار خان په 1973 کې او دا لیکل زمونږ ډېر زبردست رایټر نثار محمد خان صاحب زمونږ دادی صاحب یو مرګره د هغه زوی او دا هغه وخت کې فلم ملم شروع کړ نو حاجی صاحب وردی زمو والد صاحب شرط دا فلمنا جوړی دا پختو دا اول نه چلی هغه ممتاز علی خان صاحب وردی جره لالا فلمونو باندې سو پیسې نه لګی زکه خو فلمونه نه جوړیږي بیا ورته حاجی صاحب کې یار زه پیسې لګو منو سنگر دی خو خاله وی بالکل خو زبردست فلم به جوړ شي نو بیا ور بل سٹارټ شو دا سو په لاهور کې شو بیا په سوات کې شو کالا کی منگوارا کی وی دے وقت کے بعد فلم نہ جوڑے دا فوک کسی یوسف خان شربانو ادم خان درخان دا ٹائپ فلم نہ بجوڑے دا کم چیز امگا عام لائف دے دا علاقو دا کورونو دا دے جی سنگا جن دے دا پا عام لائف باندیا فلم جوڑ سے
پختو فلمونو ستوري شاهد خان د اوربل فلم د اداکارانو او سندرغاړو په اړه معلومات راکوي. دی وايي د فلم د شهرت اندازه لدی لګی دی شي چې تر شاوخوا یو کال پورې په سینماګانو ننداري ته وړاندې شو.
70-75 افغانۍ تقریبا کال نه بره چلیدلو. بدر صاحب یوختو بخیا غو اصف خان او نعمت سره دی لیکت میجرو د ټیم پورې بدر منیر او اصف خان یو ځای فلم کې نور راغلي. هغه وخت یو د کراچۍ ټیم او یو د لاهور ټیم اصف خان لاہور ٹیم کی در صاحب دیکھتے ہو سیاگا کراچی ٹیم کی کیا جی سے ویج ارداس یہ فلم چیزا تو الیکٹران پر نو بیا دا کراچی نے بدر صاحب و نعمت صاحب را لا اور دل تا اصف خان صاحب امان صاحب دا کسان و سر شو اور دوی ما اہم خبردار جی دے کہ لیکت میجر صاحب چکمون پڑھن بھی زل ایز ایک کامیڈین کریکٹر کڑے ہو اور بیا دے کہ پڑھن بھی زل امیر غلام صادق ہم گانے نکلے ہوئے ان دې کې فلم سره ډېر نوی نوی خلک هم راغلي. یاسین خان لیکته او بغي سوریا خان وا جانانه او نثار محمد خان چې پکې په خپل کار کړو د رفیق شینوار چې میوزیکو او سندرغاړي پکې خیال محمد او گلنار بیگم خطه دیو بخی کشور سلطان لیکته او بخی یو نوی تا خان یو گلوکار واغه وخت کې
تور زلفی پمخ دانا
د پښتو فلمونو یو وړاندې کوونکی یا پروډوسر سعید بیگ وایي په اوس وخت کې د پاکستان فلمی صنعت یوازې په پښتو فلمونو چلیږي. د هیلمند چې حکومت د سینماګانو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي نو دا صنعت به نور هم وده وکړي او خلکو ته به د سات تیری ښې موقع په لاس ورشي.
پښتو فلمونه هم نه ختمېږي او اکل جرم نه شي ختمېدی. امید دی چې دا به نور سیوا کېږي. پوره پاکستان کې تاسو که صرف پښتو فلمونه چلېږي. حکومت له پکار دي چې هره لګونتې د دې لګونې هغو کې لګ سرپرستیو کې لګونتې خامخا سیکورټي والا ورکړي. حکومت توجه نه ورکوي او پکار دي له خو دي ما مکم فلمونه جوړ کړي دي. زما والد صاحب جوړ کړو جفان افریدي دی په 71-72 کې. بله که موږ واړو موږ سره مردان کې سره ما نندارن ما غره ده بله کې فلم به شله پیو چلېږي. ٹوٹل بزنس یہ لاکھ روپئے آتے ہزار دکھ وہ اس ہفتوں کے تقریباً 40-50 lakh روپئے بزنس لگا دم رفاس سے میرے بزنس نن سب ہوٹل خا جڑی گی لگا میوزیم کی اسٹوریم کی اور کلچر حساب کتاب مکھ اور سنگل لڑکا الگ مکھ کے لگوں پہ غلط طرف سے فلمیں جوڑ سے غلط جانے اور غلط سیزن اس کو خخ ڈائریکٹران بھی فلموں نے خج اڑی گی نو خل کم راضی لگا دومرا ٹینشن کی نو اگی راشی دو درے گھنٹے اور ملاؤ سی نو جا گئے تو تفریح لگا فلم ہم خود ملاؤ سی میوزیم پکی کی اسٹوریم کی ہر سکین اگی لگا انجوائے کی
د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ته تاسو غوږی د رادیو پاکستان یو افسر او شاعر او لیکوال لایق زاده لایق وای اوربل فلم او دغه وخت نور یو شمیر فلمونه ځکه په خلکو کې مقبول شول چې دغه سندرو او شاعرۍ د پښتني کلتور ترجمانی کوله. نوموړی زیاتوي د اوس وخت د پښتو فلمونو د ناکامۍ یو لوی وجه دا ده چې په موسیقۍ یې خواري نه کیږي.
زه دا فکر کوم چې فرض کا یو شاعري ژوند ته نږدې پای کې خلک خپل لړ درد محسوسولی شي خپل چارچر پکې لیدلی شي نو هغه نغمې تل ژوندی پاتې کیږي او د پخوانو سندرو دغه خبر چې دغه بیخي په خپل ځای باندې په ځای ده چې دغه نغمې څنګه لیکلی کېدي په دې کې چې کوم لیکوالو په فرق هغه موږ مراد بابا یادو که موږ حمزه بابا یادو بیا موږ امیر غلام صادق یادو او دغه رنګ یونس قیاسی داسې نور خلک چې دي هغې دغه سندرې په داسې رکھو جی کلی چاغا د پختو ته نه دی بل خبر دا ده چې موسیقي چې واغم دا هی وچ ژوندې موسیقي وا زه دا رم چې زیات نه مې چې کوم ژوندې پاتې شوی دی نو هغه هم د استاد د سټ شنو لري په موسیقي کې چې کوم نه مې را جوړ شوی دی نو تر اوسه پورې ژوندې پاتې دی دا غي نه رستو چې کوم نه مې بدغه دور کې ریکارډ کی نو یو خدای دې چې بده کې ژوندې موسیقي ډیره کم ده بل خدای دې چې هغه استادان پاتې نه شو هغه ټیونر چې وته مو ویل شو یا چې کوم خلک ترزونه جوړي هغه پاتې نه شو چې هغه داسې سرونه وچړي داسې راګونه وچړي چې هغه ژوند ته دیوال لري اوس خلک په منډه دي هغه وخت کې خلک په منډه نه وو هغه وخت کې خلک هغې به هنر د خپل ژوند برخه به ګڼله او دا هغې سره به خواري کوله ما ته خیریږي چې یو یو نغمه به په دوه درې درې ورځو کې ریکارډ کېده اوس خو د ټریک د راتلو سره دا خبره ډېره شاعت لاړه چې خواري نشي کولی او چې په کومه لیکنه کې او په کومه موسیقۍ کې خواري نشي نو هغه ژوندی نشي پاتې کېدی. زما دغه فکر دی
لایک زیاده لایک زیاتوي د اوربل او د هغه وخت د نورو یو شمېر فلمونو د کامیابۍ تر شا د هغو په زړه پورې کیسه مکالمې او سندرې وي. د لایک په خبره د دغو فلمونو اداکارانو هم خپل کردارونه په داسې ډول لوبولي دي چې کتونکو ته د هغوی د ژوند او چاپیریال بشپړ انځور وړاندې کړی دی.
د دغه وختونو فلمونه چې د هغې کیسو ته به باقاعده خیال کولی شو د هغې مکالمې ته به خیال کولی شو نو بل خوا دا ده چې د موسیقۍ سره مو خواري کولی شوه. یوازې دا نه ده زموږ په ګاونډي هېواد کې هم دا خبره ده چې د تېر وخت مې نغمې دي هغه تر اوسه پورې ژوندۍ پاتې دي. په هغه وخت کې کومو خلکو چې به دغه طرزونه جوړول نو هغې به دا به داسې بیزار نه ګڼو بلکې دا به یو کار ګڼو او د دغه فلمونو چې کومه کامیابی او پای کې یقینا چې د نغمو ډیر زیات لوی برخه ده دغه امکان نشي کېدی ځکه چې څنګه به دغه نغمې راغلي نو هغه به په ټول چارچل کې په ټوله پښتونخوا کې دومره مشهور شوي چې ډېرو خلکو بیا د دغه سندرو دپاره د دغه نغمو دپاره به خامخا غوښتل چې مونږ دغه فلم وګورو. نو دا ده چې د هر شي دپاره دا ویلی شي چې ته ابتدا کې مونږ به دا خبره کوي چې موسوې ده یعنی سکرپټ مطلب دا ده چې کوم لیکنه خو شي او دا غي سره هغه خواري وشي دا غي سره هغه رنګ دیږي وشي نو هغه خامخا خلق بیا قبلې او ضرورت ورزيږي. بل خبر دا ده چې د پرون چې کوم اداکارانو یا هنرمندانو نو دا دا کارو په اړه به زه وایم چې هغه به د هر کردار سره دومره انصاف کاو چې تا ته په کردار کې بيخي هغه انسان ښکاره دو او تر څو پورې چې یو کردار په ځان باندې هغه مکالمه یا هغه د فلم یا د ډرامي کردار په ځان باندې حاوی نه کی نو هغه بیا دغه پوره ادایګي نشي کولی، هغه هغه ایکسپریشن نشي ورکولی. نو یو سړی ال متاثره کېدی شي چې هغه د یو سړی په کردار کې خپل ځان ویني، یا په یو نغمه کې یا په یو آهنګ کې خپل زړه درد محسوس کړي، نو ال هغه نغمه امر شي هغه خلک بیا بیا اوري. نو پښتانه بې قدر نه دي، پښتانه قدرمن خلک دي، خو کاش ولا سزا سي درون یا داسې د قدر وړ سور پوره به خامخا کړي.
د پښتو فلمونو ستوري شاهد خان وايي دوی کولی شي اوس هم ښه فلمونه جوړ کړي، خو هلا چې حکومت مرسته ورسره وکړي. د دې په خبره د پښتنو په خارونو کې د نو سینماګانو له جوړېدو سره به د پښتو فلم معیار ښه شي او هم به له دې سند سره تړلو د پام وړ شمېر خلکو ته روزګار په لاس ورشي.
دلته کې زمونږ بدقسمتي ده چې دلته زمونږ ګورنمنټ چې دی نو دوی سره خاص توجه نه ورکوي. کم لیٹسٹ ٹیکنالوجی دا لیٹسٹ سینماګان دی نو هغه زمګه په پیښور کې بالکل نشته. پرایویټ سیکٹر چې کم دی نو هغه دې طرف ته راځي نه، دا د ګورنمنت دی موارزه چې هغه چرته کې هاوسینګ سوسایټي جوړیږي یا چرته پلازا جوړیږي هغه کې چې کم ډیجیټل سینماګان دی دا جوړ کینو دې سره به پښتو فلم نور مخکې لاړ شي. ګورنمنت له پکار دی چې په هر ښار کې سینماګان جوړي. دغه زمګه فنکار ته ډیر لوی فائدہ وشي چې کله سنیمای نو فلمونه به ډیر جوړږي، چې فلمونه ډیر جوړږي نو خلکو ته روزګار ملایويږي، چې روزګار ملایويږي نو اسړې به خوشاله.
د رادیو پاکستان افسر او شاعر او لیکوال لایق زاده لایق وای هغه پښتانه شتمن او بنفوزه وګړي چې پر خپل وطن او خلکو یې زړه خوږیږي باید د پښتو فلمونو د معیار ښکولو لچارو سره مرسته ته حاضر شي. لایق له حکومت هم غواړي چې د ټولنې د اصلاح په خاطر باید د فلمی سند د ود لپاره کار وکړي.
زه دا فکر کوم چې یو فرض کا زمونږ په دې باندې چې الله تعالی وکيو امن یقیني شي. اوس خو د بدبختۍ خبره راغله چې په پیښور کې سینماګان ختمول شي، خلک پاغه باندې لګیا دي، محلونه جوړي، پاغه باندې نور کاروبارونه شروع کوي او سینما له بند دي. دا ډیره د بدمنغۍ او د بدبختۍ خبره زمونږ لپاره. کم چې باشعور خلک دي هغه فلم ته نه راځي. وجه دا ده چې د فلم واکمن چې دي په دې وخت کې زیات تر خدا کې چې هغه زمونږ د پښتني خاورې سره تعلق نه لري، هغه چې فلمونه په کم انداز باندې جوړوي هغه زمونږ د کلچر نه ډېر زیات لري دي. هغه زمونږ کلک نمائندگی نه کوي تر څو پورې چې د راتلونکي وخت خبره ده. نو زه دا خیال کوم چې پښتانه خامخا وس لري، چار لري، خلک شته، تکړه خلک شته. که فرق هغه د پښتو احساس لري، د پښتو ژبې احساس لري، د خپل وجود احساس لري، او هغه داسې فلمونه جوړ کړي نو هیڅ لري نه ده. ځکه چې پښتانه دا خیال کوم چې کله هغې ته چا څه ورکړي دي، هغې خامخا والا درناوی ورکړی دی. خو دا به اوس په خلکو باندې منحصر دی چې هغه دې میدان ته راشي. او دویمه دا چې حکومت چې هغه په کروڑونو روپۍ، په لکونو روپۍ، په نورو هغه کې خرج کوي. نو زه دا خیال کوم که فرق هغه دې فلم ته، ځکه چې د فلم د لارې د ټولنې رهنمایي هم کېدی شي، د ټولنې لارښودنه هم کېدی شي. خو کاش کې هغه دې خبرې ته توجه ورکړي چې داسې سینماګانې جوړې کړی شي چې پای کې دغه معیاري فلمونه خلک ګوري. نو خامخا به بیرته واپس راځي. خو دواړه خلک چې دي، یو خو هغه خلک چې هغه وخت لري پښتانه دي، بل دا چې حکومت چې کم د پښتو داواګر خلک دي او د پښتو په نوم باندې زه به دا ویم چې سیاست کې یا هڅه چې کوي چې هغې عملي طور په دغه لاره باندې، لکه څنګه چې ټلویزیون دی، رادیو دی، نو فلم په هغه ډېر زیات مؤثره کردار ادا کولی شي. نو دغه دوه طبقو ته به زموږ سترګې، یو خو د حکومت لخوا، بل د هغه پښتنو ته چې کم وس لري هغه راشي او دغه زموږ چې د فلمي انډستري ده دا په وړاندې بوځي.
د دیونه په سندرې جادوګرې خبرونه کې موریدونکو د پښتو د یو پخوانی او مشهور فلم اوربل سندرې او په اړه د یو فلمی ستوري او د پښتو موسیقۍ د چارو دیو شننکي خبري واوریدې. د خبرونې د پای په شیبو کې د اوربل فلم له دیوی بلې سندرې هم خوند واخلې. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم. په مخمخه
ಪದ ಮಾತು ಉರುಬಲ. مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ